په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په روان 2015 کال کې له 1 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. یونما نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د دغو کډوالو راستنېدل د افغانستان بشري بحران چې لاله مخ کې د نړیوالو بشري مرستو په کمیدو او وچکالۍ په خاطر پراخ شوی وو لا پسې پیچلی شوی. وړاندې په اعلامیه کې د یونما د چارواکو په حواله راغلي چې راستنه شوي د خوندیتوب او درناوي مستحق دي او که مرسته ورسره ونشي دا بشري بحران به لا پسې بدتره شي. په وروستیو یو څو ورځو کې له ایران او پاکستانه په زرګونه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي او د شمیرو له مخې یوازې پرون شاوخوا 10,000 کسان له هرات یا د هرات په بندرونو له ایران افغانستان ته راړول شوي دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 10,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی دا خبره پر خپل ویب پاڼه یا پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. وروسته تر دې چې د جون په 14 د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، له ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شو. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی دی، ویلي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي مرسته چمتو شوی څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکېل وو چې په دوی کې څه باندې 2,500 ښځې او څه باندې 2,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي چې نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یې یو کور نه لري او اکثره یې د مخدره موادو د اخیستو لپاره په غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو کې مصروف دي. او د ایران مشر ادعا وکړه چې ایران په اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونه کلکې ضربې وخوړې، د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ادعا وکړه چې اسرائیل د دوی په بریدونو کې نږدې له پښو ولوید. خامنه‌ای په یو پیغام کې چې ځینې برخې د ایران دولتي رسنیو خبرې کړي، د اسرائیل په وړاندې 12 ورځنۍ جګړه کې د خپل بریا په خاطر خپل ولس ته مبارکي وویله. دا ادعا داسې مهال کېږي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې چې د اسرائیل په غلچکیو بریدونو سره پیل شوه، د ایران ډیر پوځي اټومي او اداري مرکزونه تر درنو بریدونو لاندې راغلل او سلګونه کسان پکې ووژل شول. د بریدونو پر مهال د ایران هوایي حریم هم د اسرائیل لاسته ورغی. ایران د اسرائیل د بریدونو په جواب کې پر هغه هیواد د توغندیو پر لپسې بریدونه وکړل چې اسرائیل ته د سر او مال زیان واړوه. اسرائیلی لوري په رسمي ډول خپل خواته د 28 کسانو وژل تایید کړي خو سلګونه نور ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د اسرائیل لوري ته دا وخت مرجوب لشمیرې نه دي تایید کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدل شي. نن د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو زندانې کتلې د شکنجې کیسې کوي.
بیشتر در حوزه شکنجه اولا تکوب کرده بود.
حوزه که دیره شکنجه او و وحلم دخونی لیده سره تر حقه سره پلاغت و وحلم.
یو شمیر بزګر وایي اړ دي چې بیا د کوکنارو کښت مخه کړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
د ایران مشر د اسرائیل او امریکا په وړاندې د بریا ادعا کړې. خبرونه کې تفصیل درکوو. او ایمرجنسی په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي.
روسیې مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام پرې ډېر زیات دی. روسیې خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو، د ایرانی چارواکو او د غرض امریکایي چارواکو هغه سرګندونو ته چې د ایران او اسرائیل د جګړې په اړه کړي وروسته راځو، خو په سر کې ورزو افغانستان ته. د جون شپږمه د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه شوي ادعا کوي چې طالبانو په وحشتناک ډول دوی شکنجه کړی دی. د بشری حقوقو ملاتړی وایي طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دوی په ټکو ظلمونو په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د بندیانو د شکنجه کولو تورونه رد کړي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
پاریسا مبارز د خزو د حقونو فعال او د مترزو خزو لړلیدا نو موري وای چې د 2022 کال په فبروري کې د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا لخپل پینزو ملګرو سره د عدالت غوښتلو او د طالبانو د ظلمونو پر وړاندې د درېدو په خاطر نیول سوی او شکنجه او وهل ډبول سوی ده. د ازادي رادیو ته وویل ولغت
میزدان نرفتم بر اتاق بیشتر در حوزه 50 لک کوک
حوزه کې ډېر شکنجه او ووهلم. د خونې له دې سره تر هغه سره یې فلاغت ووهلم. ملا مې ژوبله شوې وه، سر مې ونیوه او ژوبل شو. بیا چې استخباراتو ته ولاړو هلته یې ګواښلم او بد الفاظ یې کارول او د تحقیق بڼه یې واقعا راته وحشتناکه وه.
وروسته له هغې چې طالبان 2021 کال کې بیا افغانستان کې وقته ورسېدل، د سویو اداو پر بنسټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو فعالان، بشري حقونو فعالان، خبریالان او د امنیتي ځواکونو پخواني سرتیري نیول سوي او شکنجه سوي دي. د دغو اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا د بندیانو په دې شکنجه کې ظاهرا یوازې وهل ټکول شامل نه و، بلکې په ځینو مواردو کې د بندیانو د مرګ لامل هم سوي دي. یو بل افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم ځای او هویت په راپور کې خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو ملګری د طالبانو تر شکنجه لاندې وزل سوای دی.
او روزنای دول زمون به دفاع خلق او ځوانان په دې شکنجه ځایونه کې له ظلم سره مخ دي. یو له دوی ظلمي سلطانی و چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو کارکونکي وو چې هغه ونیول او له سور ځوانی ولو ورسته تر شکنجه لاندې مړ شو.
تر دې وړاندې هم د یو شمېر کورنۍ په حواله داسې راپورونه خبر سوي چې د کورنۍ غړي یې چې ډیری د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سرتیري و، د طالبانو لخوا تر شکنجه لاندې وزل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا ادعاوي به بنسټه بللي او ویلي دي چې د بندیانو دوسیه په سمه توګه څېړل کیږي او د اسلامي شریعت نافذه قوانین او بشري اصول پر رڼا کې د ټولو بندیانو له حقونو سره بشپړ تعامل کیږي. خو نوموړي د هیواد د نافذه قوانینو او بشري اصولو په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان له بیا وخت ترلاسه کولو سره سم ټول نافذ سوي قوانین لغوه او تر اوسه یې د اساسي قانون په ګډون د قوانینو کومه ټولګه نه ده اعلان کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په ناسم تفسیر تورن سوای، خو د بشري حقونو ستر سرغړونکي هم بلل کیږي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو نامناسب چلند او د بندیانو شکنجه کول د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ډول کړنو د مخنیوي لپاره غږ پورته کړي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړي فهیم فاروق ازادي رادیو ته وویل
طالبان شکنجه به عنوان ابزار سلطه استفاده میکنن.
طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي، له درو وهلو نیولې تر وهلو ډبولو، د ښځو له سپکاوي او د اعترافونو تر اخیستو پورې سلګونه سیاسي بندیان، ښځینه فعالان، خبریالان او پخواني سرتیري د دې تاوتریخوالي قربانیان دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي، د شکنجې عاملین ونیسي او د شکنجې د قربانیانو ملاتړ وکړي.
د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیان له اوږدې مودې راهیسې د مرستې، عدالت او حساب ورکولو غوښتونکي دي. هغه څه چې د دوی په خبره ډیر کم او یا هم هیڅ نه دي ترلاسه سوي. دوی په داسې حال کې د ملاتړ او عدالت غوښتنه کوي چې نن د جون شپږمه د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې شکنجه له خورا ناوړه عملونو ته چې د انسانانو لخوا پر انسانانو کیږي. شکنجه د نړیوالو قوانینو له مخې جرم او کاملا منع ده او په هیڅ صورت کې د توجیه وړ نه ده. د غساسمن په خپل ویپاڼه زیاته کړې چې دا قاعده د نړیوالو قوانینو یوه پراخه منل سوې برخه ده، په دې معنا چې هر هیواد باید له دې سره موافق وي، حتی که دوی د شکنجې د مخنیوي اړوند ځانګړې معاهدې هم نه وي منلې. د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلی و دا سی راپورونه یې ترلاسه کړي چې په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې چې د خبره د طالبانو د حکومت قمندانانو لخوا اداره کیږي بندیانو سره تر ټولو ظالمانه چلند کیږي. دغه شان د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي کوونکي سیبلمانی د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته رسنیو ته ویلي و هغه فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي دي سره خبرو کې د سختو شکنجو، بد چلند او آن جنسي تیریو په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په وار وار د طالبانو په زندانونو کې لبندیانو سره د ناوړه چلند، شکنجه او جبري اعترافونو اخیستلو راپورونه خپاره کړي او د دې کړنو د څار او مخنیوي غوښتنه یې کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان په مسلو کې پاتې کیږئ. د ایمرجنسی په نوم نړیوال بنسټ وايي په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو او ډیر خلک روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. ایمرجنسی په خپل تازه خبر کړي راپور کې اندېښنه ښوولې چې ډیری افغانان لا هم د لسیزو جګړو له وجاړې شوی روغتیاي سیستم سره مخامخ دي او له بیړنیو عملیاتي او جدي روغتیاي خدماتو بې برخې دي. تفصيل په دې راپور کې اورو.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیاي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بلا بل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیاي خدماتو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیاي مرکزونه لرو خو روغتیاي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام په ډېر زیات دي. روغتیاي خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولای
د هرات ولایت د کرخل سوالی د قرقل سیمه اوسیدونکو یو سکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په غنو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر زله د بیل بیلو ناروغي درلودونکو په ځنګړي ډول امیندوارو میرمنو ژوند له ګواخ سر مخ کوي.
وضعیت نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنم ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دلت در دیره کورنی اوسیگی خوب وزله دی او روغتی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. قرقل سیمه کې خو ښځې او ماشومان روغتی مرکزونو ته ډیر اړتیا لري. څو داسې پیښې هم شوي چې د امیندوارو ښځو ماشومان مړه شوي او دوی هم بد وضعیت ته رسیدلی دي.
د افغانان داسې وخت روغتیایي مراقبتونو، خدمتونو او اسانتیاوو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ شوي روغتیایي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیایي خدماتو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پانګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیایي خدماتو زیربناوي د دې جوګانه دي چې خلکو ته له پیښو د ور اوښتو زیانونو او ټپونو، زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوې پوره کړي. دغه بنسټ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د څه باندې 1400 افغان ناروغانو، روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ په افغانستان کې بیړني جدي او عملیاتي پاملرنې ته لاسرسي په نوم پل دی تازه راپور کې لیکلي چې د حالت او په لوړه کچه زیانونو یې اوږد واټن او د لګښتونو نشتون ډیری ښځې او امیندواره میرمنې اغیزمنې او دوی د خدماتو ته لاسرسي لپاره له خنډونو سره مخ کړي دي. د راپور کې د ایمرجنسی د مشر روسلا مکسو په حواله راغلي چې افغان ولس د لسیزو جګړو له امله روغتیايي ناامنۍ سره مخ و او اوس له ګډو اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ دي. راپور کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې باید له ټولنې تر روغتیايي مرکز د فزیکی لاسرسي وړ اسانتیاو برابرولو په سمه توګه د روغتیايي کارکوونکو روزنې له روغتونونو یو بل ته دراجې کولو سیستم او ناروغانو ته پر وړیا خدماتو وړاندې کولو غور وسی. خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې پر ښځو او مینجونو د تعلیم او کار اړوند د طالبانو حکومت بندیزونو نه یوازې اوس بلکې په ټکو د ټول افغانستان راتلونکی هم ګواښي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په راپور کې د مرکزو یو کسانو او ایمرجنسی د شکایتونو او څرګندونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم د افغانستان له ګڼو ولایتونو خلکو د روغتیا نړیوال سازمان او ګڼو بشري سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د وضعیت اړوند اندېښنې شریکې کړې دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د ایران او منځنی ختیځ موضوعاتو ته. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی نن په یو ویډیویي پیغام کې یو ځل بیا د اسرائیل په وړاندې د بریا اعلان کړی دی. ویلي دي چې هیواد په 12 ورځنیو جګړو کې د اسرائیل په وړاندې بریالی شو او له دې کبله یې خپل ولسته مبارکي ورکړې. نوموړی دغه ادعا داسې مهال کوي چې امریکایي او اسرائیلي چارواکي بیا وایي چې د ایران د پاوز او د غراس هستوی او اداري تاسیساتو جرړې په دې جګړه کې وستلې دي. تفصیل به احمد شي براورو.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د بریډ له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه یو دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده، دا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا لپشو غورځېدلې ده. علي خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیل په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی وو. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندو یو وبښته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شو او د اسرائیل په شهرونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړاوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چیرته امریکا دې جګړې ته راو نه دنګي د اسرائیل رژیم به یو مخلمن ځولار شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ تر لاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لمړی نیټه په B2 جنگي الوتکو او تاماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ د منځ ته لیدي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړي، د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبې پروس په غوڅ اکثریت په 221 موافق رايو د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقه وروسته اوس د ایران د امنیت عالی شورا باید د پریکړې نهایی کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنئی اداره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخنی نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هواد د استلو لګوخ سره مخامخ دي. دا چې څنګه له اکرام الله اکرام به وورو
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیاسناد او اي سي سي یا افغان تابعیت کارتلرونکو کډوالو د استلو بهیر روان دي. تازه د بخنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په دې هواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارتلرونکو افغان کډوال هم د استلو لګوخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارتلرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هواد دی ووزی. د بخنی نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړي ویلي چې دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پاتې رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خدایات سازمان پټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نکړي نو په دې هواد کې میشتو پیوار کارتلرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایله د هواد د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو مرحلو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
چې کار کارتونه لري د کورنۍ شراوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې پوښتنه لاړ شو افغانستان ته او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشتي او بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د انشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شو. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر ومې نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمینیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هېواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. نن د جون شپږمه د نشې توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، خو افغان بزګران وایي چې پر دوی د کوکنارو کښت بند شوی او بدیل کښت نه دی ورکول شوی او اوس د کار اړ کړي چې بیرته کوکنارو ته مخ راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو لکښت راګرځول شوی خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي په لپ پسې وچکالي او ځپلې که لاسنیوی ونشي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي. معنا اقتصادی و دجنی وګي
دای وای د وچکالی له عمل ډیر ځمکه نشي کولای او لک چکری د سیګټ ورننه او چتوی چې د کور خرڅو باسي دا په داسې حال کې د چشاو خو میاشت مخ کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی و افغانستان څخه کل حمله او ساتنتي کې چې ورختونو سره مخ دی د کندهار گاوند هلمند ولایت د ګرش کولسوالی اوسیدونکو چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غوړي نومي واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه. ازادي راډیو سره خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خود ته کوکنار کړی کېده اوس خو کوکنار بند شو، باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راشي چې موږ ګټه ژر پورته کړو.
د طالبانو حکومت کڅام په ډیری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او ان د کروندګرو کرل شوی کروندې ویچاړي کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمیر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي، خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویل ټولو کروندګر رو استازیتوب نه کوي او یوازې خپل خبرې ده او دا مونږ غوښتل پر راپور کې نوم خپور او غږی بدل شي. ازادي راډیو ته وویل خلک به وسله دی او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوسله کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپی اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونه ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت له خوا د کوکنارو د کروندو د ویچاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو له خوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته. چې د وژل شویو او ټپیانو د شمېر په اړه هغه مهال بېلابېل راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبانو حکومت نه و تایید کړي. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده په 2022 زیږدیز کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. چې بیا طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتنو د له منځه وړلو عملیات وکړل. په راپور کې د مرکه شویو کروندګرو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا په ولایتونو کې د دغه وزارت سیمیزو چارواکو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرې او بدیل کښت په برخه کې د مرستو دعوې کړې دي، خو یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې بیا مخکې ویلي وو. د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به بزګرانو سره همکاري کوي، خو په خبره یې دا ژمنه نه ده عملي شوې. د کرنیزو چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې هدایت سادات وایي د کروندګرو د ستونزو د هواري او دا چې بیا دوی اړ نه شي چې په خپلو کروندو کې کوکنار وکړي، باید اړین او بنسټیز کارونه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو دا چې په عموم کې د اوبو تنظیم او کنټرول دا وشي، د اوبه خور سیستم جوړ شي، په قطرې سیستم یو جی پرکشن سیستم شي، او بل په غرونو کې مو بندونه او د نور د واټر سیستم جوړ شي چې اوبه به تر چور شي، او بل دا خبر چې د زراعتي محصولاتو د پوره د مارکیټینګ سیستم جوړ نشي. د مارکیټینګ سیستم کې هغه چې مثلا اوس د سړی خونې نه وي، د پروسس سیستم بسته بندي او داسې طریقه سم نه وي، د جوسو د رو پبریکا د موربا پبریکا او دا نور شون دا جوړ نشي، دا شون باید جوړ شي ورته. او بل خبر دا چې عصري کرنه مرواج شي. عصري کرنه په دې معنی چې په لږ ځمکه کې ډېر ونې کول شي، دغونه ښه حاصلات ترلاسه شي، متراکم هایډنسټي بوګونه جوړ شي.
ملګرو ملتونو ویلي په 2022 کال کې په افغانستان د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو په کرلو تر بندیز وروسته د هیروینو قاچاق نیمایي ته راټیټ شوی، خو لا هم شاوخوا 1200 ټنه تریاک پاتې دي. ملګرو ملتونو په 2024 کال کې په افغانستان کې په هغه ځمکه چې کوکنار کرل شوی و 2300 هکټاره ځمکه ښودلې وه. داسې مهال چې په ټکو یې په 2022 کال کې 2,300 هکټاره ځمکه کې کرل شوي وو. دغه سازمان په 2024 زیږدیز کال کې افغانستان کې د 1 کیلو تریاکو بیه هم 240 امریکایي ډالره ښودلې وه. ملګرو ملتونو دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله د کروندګرو عواید 92% راټیټ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر پولیکس مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول او د بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي. نن د جون 26 د نشه یي توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي دا ورځ هر کال ځکه لمانځل کېږي چې د مخدره موادو، د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه او نړیواله همکاري پیاوړې شي. د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د اټکل له مخې که څه هم په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه کسان د مخدره توکو کارولو له امله راټوکېدلو اختلالاتو سره مخ دي، خو په هرو 11 کسانو کې یوازې د یو تن درملنه کېږي. د دې راپورونو پر بنسټ ښځې د نارینهو په پرتله درملنې ته لږ لاسرسی لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست راخرنی شي به ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. چې هند په منځنۍ پیړۍ کې، په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي. چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده. چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا 100 پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې و هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته لدې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و. چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري، دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د 1800 پیړۍ څخه وروسته بیا تر 1900 پیړۍ پورې لویدیځ هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې پنځه واري پر دغه سیمه باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد په خپل ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلور کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلوېش کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږیدل دی او د هندستان پاچا وو. ترې وهدا پورې هغه اصلاحات هم عملی کړې، هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیش کال حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپل باسواده نه و، د سواد نه درلودې، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بیسواده شخص و سواد نه دلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و، او موږ ویل چې وړل کتاب لوستون کې درلوده زکه د خپل ویل نسوي کولای بس وات نو وسواد نه درلودي خطې نسوي ویلې نو هغه ډل کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د کتابونه ویل د اکبر په چاپ عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند لار پیدا کړي وو او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی ترې وحده پوری بریالي شول په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې د یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځید د یو رواج چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډیر غیر انساني رواج و نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منکې د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې و او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دود سوله ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او مانی هم جوړې سولې مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي میماری نمائندګي کوي مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کیدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عزت اثر چې خاص ارزښت لري هغه نادر پاته د انځورګری په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول د دې ترڅنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وځلېده یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته شول او په هندستان کې ډیر زیات وځلېدل د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر ای وزنې واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده درې نو څه کول کو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړه موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول وکمنی درلوده د دې څنګه د نورو وکمنیانو په وکمنانو اړه مهم معلومات لاسته راوړل ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي زموږ استاد سید نن ورځې درس هم دومره وو په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ور سره مل پاتې شئ او سی او ګټه به ورڅخه اخیستې وي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو ترسلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
د لویبه باندې را په سپیشل نوو سلامونه کې هلي مېومنې درنو ځکهونکو هله د چرها جوړ بوسي او د ژوند چارې بم شي پر وخت تاسو ټول ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هله د چرن ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیوالې جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونو او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوي مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او د دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سوه چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې. ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښېږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان، دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونه جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوېنې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وه، یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ وه او دواړه دغه غوښتنه یې کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سره یو د بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی. او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان، المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي. او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې، یعنی په یوه هفته کې، د دوه لویو اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سول. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلیوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشي سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي. دغه سیمې ته راسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیا ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه له لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانان خپل د سیاسي یوالي هغه سمبول ته لاس ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیونه کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دې باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 24 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې نورې بیا د کشتي د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفیسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربن سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د سمکنی او سمندري قواوو 1.1 میلیونه خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د رغیل عمل د خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډیر څخه پوځیان زخمي سو. 1.4 میلیونه کسان بندي سو یا هم ورک سو. او دغه شمیر بیا د ملکی خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره 800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د وردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسله پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه و او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. په شهرونو کې تر 1400 ډیر ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. آلمان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو چې بیا د غلوژې او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1938 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ شو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړ او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین په شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اوتریش د آلمان سره یو ځای کړي او وروسته بیا سودت آلمانی سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې و هغه برته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوز د پوزي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډیر ژر په د لهستان په پوز باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دوی نړیواله جګړه هم همداسې شروع وسوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوز نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې جون په 28مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 300 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران باندې وی او کریماته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشين کې شندلې حالت راوسته سو. دروازه کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن رزیدنس په دې هیله چې په ور به ګرځېدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن رزیدنس محمد عمر وو تر اصل کې در سپوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چاري.